قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ولسی جرګې په خانه اساسي او د حکومت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره په داسې حال کې خبرې کړې چې یوې حکومتي سرچینې ویلي د طالبانو ځینې بندیان به نن هم خوشې شي. دوستانو په روانه خبرونه کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو کو. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکزي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. د افغانستان د سولې د مرکزي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوې. ښاغلی ستانکزي زیاتوي چې میرمن کوفي برسیرنه ټپي شوې او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او امنیتي چارواکو هم د پیښې په اړه نور جزئیات لا نه دي په ډاګه کړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې پوځي تطبیقات وشول. دغه تطبیقات د ګوشتي ولسوالۍ په ګوزړې سیمه کې پرون جمعه ترسره شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو کمانډو ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه درلوده. دا تطبیقات په داسې حال کې کېږي چې پرون په مرکز جلال آباد کې لسګونه مدني فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو د پاکستان خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا اخزن سیم غزول شوی. د افغانستان په خاوره کې د ننه د دوی په وینا تاسیسات جوړوي او تحرکات زیات شوي، خو حکومتي چارواکي چوپه خوله دي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون په تګاب ولسوالۍ کې شوي څلور ملکیان هم ټپیان شوي. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې وروسته د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. ښاغلی شورش وویل چې دې برید څو ساعته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د چیلنج کپ د لومړۍ درجه مسابقو په لړ کې درېمه مسابقه پرون جمعه د ننګرهار او میدان وردګ او څلورمه د فاریاب او کندهار لوبډلو ترمنځ وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې. دې سرڅنګ کې تبې د شمه چې یادې لوبې 500 لوبې دي او دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکي برخه کې د ښه والی رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
په پام کې دا نن د چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په دوام په الف ډله کې د کابل او هلمند دغه راز د بلخ او خوست د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. په خوست ولایت کې دغه 500 مسابقې چې تر روانې شنبې دوام کوي د اتو ولایتي لوبډلو ترمنځ کیږي. په پام کې دا چې پایلوبه یا نهایي مسابقه به په کابل کې ترسره شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر سره په دې تورته مسلو خبرې کوي. خو د امریکا لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک چې له مخې پر ایران د وسلو بندیز تمدیدیږي په غالب ګمان ښایي له ناکامۍ سره مخ شي، ځکه روسیه او چین چې د ویټو یارت صلاحیت لري د امنیت شورا د دې رای ورکولو سخت مخالفت کړی. مایک پامپیو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له عمومي مشر سره تر کتنې مخکې وار بیا د امریکا پر دریس ټینګار وکړ چې واشنگتن به له هرو امکاناتو په استفاده پر ایران د وسلو بندیز تمدید کړي. پر ایران مخکینه لګول شوی بندیز د اکتوبر د میاشتې پر 13مه راکمیږي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه وینزویلا ته په لاره و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران نه د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبطیږي. دغه وزارت پرون په یو بیان کې وویل د امریکا د قانون د تنفیذ واکونو هغه باروړونکي ټانکرونه چې د اټکل له مخې یو میلیون او سل زره بیرل تیل لیږدول نیولي. دا وزارت په حواله دغه تیل د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک اړوند و او وینزویلا ته پر لاره و. او څلور زره کسان د بلاروس په پلازمینه منسک کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دغه هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ په لانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمیرنه غواړي. په دې ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابر شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شي. دا موضوع په ملي سطحه د پراخو اعتراضونو سبب شوه چې امنیتي ځواکونه یې د غلي کولو لپاره سخت اقدامات وکړ. د لوکاشنکا په وړاندې عمده کاندیدا د بلاروس د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا واچی د نتایجو ترلان وروسته لیتوانیا ته ولاړه. هغې پرون د لیتوانیا نه په یو ویډیو پیغام کې وویل
اړتیا ده چې موږ د بلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په منسک کې د پرونی اعتراض مشري کارګرانو کوه او په نتایج شوو ریپورټونو کې شمیر شاوخوا 40,000 خوول شوی دی. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د 400 طالب بندیانو څخه څو تنه یې نن هم خوشی شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدر اعظم له مرستیال سره د بین الافغاني خبرو اترو پر لارو چارو غږیدلې. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. دا به هم واورئ چې د هغه خوشي شوو کسانو کې په هغه کسانو کې چې خوشي کیږي دغه 400 بندیانو کې د ریپورټونو په اساس یو شمېری د نشه یي موادو قاچاق چیان هم شامل دي. دا افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي خبرداري ورکړي ک چې ری خوشی شوی طالبان بیرته جنگ او یا هم د نشه مواد قاچاق ته مخه کړی شدید او سخت چلند به ورسره وکړي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. اوروزګان ته د کابل څخه یو لوړ پوړې حیات للی او هلته د اوروزګان له خلکو سره شمنې کړي.
تبو ما مغه سنی سو تکینو بس لار سو بس مغه هفته کی به اجرات به باندې کو تاس به ان شاء الله روزګان کې د تغیرات او شایدان یې
په دې اړه به له روزګان څخه ریپورت ولرو. همدارنګ به ویدیزو رسپانو ته کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې به د اروپایي چارواکو هغه وختونه در سره شریکه کوچی له بلاروس څخه وختي چی د مظاهره چیانو له توقیف او له دوی سره له زور زیاتی لاس واخلي. په بلاروس کې در انتخاباتو وروسته مظاهره او اعتراضونه پیل شول. کورکلی او د ګوړیا چار تنظیم پروګرامونه هم مهمه دي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د طالبانو ځینې بندیان به نن هم خوشی شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدر اعظم له مرستیال سره د بین الافغاني خبرو اترو پر لارو چارو غږیدلې دي. افغان حکومت وایي چې د بین الافغاني مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. صالح محمد صالح پرې جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د غوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصل خبرې وکړل.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کومو مشخصو ټکو موافقه کړې دي جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د 300 طالبانو پر خوشي کېدو اختلافات شول سوي دي. وروسته له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو 300 طالبانو د خوشي کولو بهیر د 80 بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت بي سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه، دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشې سي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د اشتاله د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشې سویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له خوشې کېدو سره به د دې ډلې د خوشې سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشې کېدو سره به په درې ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که خوشي شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو او یا د نشه یي موادو قاچاق ته مخه کړي، سخت چلند به ورسره وشي. د دې وزارت مرستیال محمد هاشم اورتاق وایي د رسنیو د رپورټونو په اساس د 400 طالب زندانیانو په منځ کې 150 د نشه یي توکو قاچاقچیان دي. په ورته وخت کې په نشه یي توکو کې یو شمېر روږدي کسان وایي د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د خلکو د روږدي کېدو اصلي عاملین دي او باید سزا ورکړي. دیوان ادر نور تفصیل لري.
کڅه هم تر وسه افغان حکومت په رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد مبارزې موین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 د نشئی توکو قاچاق پران دي. محمد هاشم ارتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي په ځانګړي توګه هغه چې د نشئی توکو په قاچاق محکوم و ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
ځکه چې دا سیاسي پروسه ده، په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د یوې ژمنې پر بنسټ خوشي کېږي، که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي پولیس آګاه دي، هغوی به بیرته د
هغه په ځانګړي توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل که دا خلک یو ځل بیا د نشه یي توکو قاچاق وکړي وبنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشي شي. دا بهیر پرون پیل شو او تېره ورځ لومړني ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همداشان د نشه یي توکو قاچاق کې ښکېل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 500 زیات نشه یي توکو قاچاقونکو خوشي کول به د روږدي کسانو او د نشه یي توکو خرڅلاو زیات کړي؟
لکه څنګه چې موین صاحب وویل چې معافیت شتون نه لري او که څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پوري کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي ترڅنګ نشه یي مواد یو بل معزل دی. له دې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالفې ډلې هم تمویلېږي. که څه هم د افغانستان د نشه یي موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې پدیدې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدي کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اروزګان ته یو ار بی آی یو لوړ پوړې دولتي هیئت للی دی او هلته یې له خلکو سره په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې دي. تر دې مخکې هم اروزګان ته څو ځلې دولتي چارواکي تللي دي او د اروزګانیانو شکایت دا دی چې ژمنې ورسره شوې خو ژمنې نه دي عملي شوې. دا ځل دغه کومه هیئت چې تللی دا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس شمیم کټوازی په مشرۍ تللی دی او هلته یې له بېلابېلو ادارو او همدارنګه ولسي خلکو سره کتلي. له ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی چې اروزګان ته د دغه راغلي پلاوي مشري هم کوله او ورسره د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مرستیالانو هم ملتیا کول تېره ورځ ناوخته یې اروزګان ته سفر کړی. دغه پلاوی چې د رئیس جمهور په هدایت او د اروزګان د خلکو په غوښتنه د دغه ولایت د امنیت او د ولایتي ادارې د چارو د ارزونې په موخه یاد ولایت ته سفر کړی و. له خلکو سره یې تر لیدو کاتو او تر دوه ورځو ارزونې وروسته دا تایید کړه چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په 15 او 6 کیلومترۍ کې له تیرو 4 کلونو راهیسې محاصره کړي او د بیا رغونې کارونه هم په کشکي کم ترسره سوي دي. د ملي امنیت د لوی ریاست ولایتي مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي چې د یاد پلاوي ملتیا کول د اروزګان د خلکو سره ژمنه وکړه چې د اروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې او د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د امنیت د ښه کولو لپاره به د دغه ولایت د پولیسو، ملي اردو او محلي پولیسو په برخه کې تشکیلات ورته زیات کړي.
دغه څه چې مې وعده در سره وکړه رئیس صاحب به اردو ملي او پولیس دا برابرې د دغه لارې د حمایت لپاره دراوت اجزام وایم ز لار خلاصو هغه تر زه ولاړ یم هر وخت څو ماته وایه تاسو په مټ باندې زه خلاصوم ټول شیان درکوم او د دغه خیزش ته هم سلام پیشنهاد کړم و حمایت ته پیشنهاد کړم د پوستو مشکل مې وکړ کبي پوستې ورته جوړې.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی بیا د دغه ولایت د خلکو سره د غاجان د بند او د سولر برېښنا د جوړولو ژمنه هم وکړه. نوموړي د دې ترڅنګ د پوهنې او صحت په برخه کې د پروژو د پلي کولو ژمنه هم وکړه.
رئیس جمهور صاحب همدغو الفاظو ستاسې یاده کړې په همدغو الفاظو باندې کوم او تعقیب به یم د مایس تر څو پورې ما کار نه یې کړی. تاسو وکیل صاحبانو تاسو ولایتي ادارو خبره چې موږ به یې تعقیبه وو تر څو تاسو ته د غاجانې بند کار شروع شي او د رئیس صاحب هم همدغه چې اب زموږ یا اوبه زموږ ابرو دي او موږ نه پرېږدو چې خپل ابرو به نورو هېوادونو ته وبیږي. بنان په همغه په سخت کال کې پلان دا ده چې کال تر پایه همدغه 15 په ټول افغانستان کې په پلان کې نیول کېږي چې دوی ته راتلونکي کال کې باید برېښنا تېره شي. هلته به هم همغسې نه سو ورته کینو بس لار سو بس په موږ هفته کې به اجرات به باندې کوو. تاسو به انشاءالله په روزګان کې د تغیرات او شاهدان یاست چې به درته معلوم شي. دایت راغی په کم وخت کې ځینې کارونه وشو.
کټوازی دغه راز وویل چې دغه ولایت ته د لوړ صلاحیت سره راغلی او دغلته یې د ټولو کشرونو سره جلا جلا ناستې کړي او د دې ستونزې به تر رئیس جمهور پورې ورسوي. نوموړي دغه راز وویل که کومو تغیراتو ته په لوړه او ټیټه کچې د مامورینو په برخه کې اړتیا وه نو هغه به هم اتمن رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. عصمت څاروان ورته کتنه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ظاهرا د طالبانو مړو ته پکې سپکاوی کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي ډېر اندېښنه لري چې دا ډول پارونکي ویډیوګانې به چې په خواله رسنیو کې خپریږي د سولې له موافقې وروسته هم تر ډېرو پورې د غچ اخیستو اور ته لمن ووهي. د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په حقیقت د افغانستان د ملي اردو په یونیفورم کې څو تنه د طالبانو له جسدونو سره لیدل کېږي چې لاسو پښې یې پرې شوي دي. په ویډیو کې یونیفورم لرونکي کسان د طالبانو سرپرې شویو تنو ته خاندي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د حقایقو د معلومولو لپاره څېړنه کوي. دا موضوع له دې کبله هم د پام وړ ده چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو په درشل کې خپره شوې ده. نیویارک ټایمز وایي دواړو خواوو د یو بل پر ضد په ځلونو له بې رحمانه تاکتیکونو کار اخیستی او دا ډول کارونه حتی که د سولې موافقه هم وشي ممکن تر کلونو پورې د غچ اخیستو اور تود وساتي. طالبانو په یوه بیان کې ویلي چې دا پیشه د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې ده. په همدې سیمه کې د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغان ملي اردو پر یوه جزوتام د طالبانو په حمله کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري ووژل شول. نیویارک ټایمز ته یوه افغان چارواکي ویلي چې خپره شوې ویډیو احتمالا د هماغه وخت ده. په ویډیو کې یو تن وایي دوی راغلل چې په ارغنداب کې وجنګیږي، خدای د سری قطې حال دی. نیویارک ټایمز د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس شهرزاد اکبر څرګندونې هم راخیستې چې د دواړو خواوو په وسلوالو یې ږغ کړی چې له جنګي جرمونو او داسې اقداماتو ډډه وکوي چې د سولې د پروسې په نتیجه کې پخلاینې ته ستونزې پېښوي. Stars and Stripes د ورځپاڼې بیا په دې لیکنه خبره کړې چې ممکن طالبان له دې سره موافقه ونه کړي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځواکونه پریږدي. ورځپاڼې د شنونکو په قول لیکلي چې طالب مرکچیان شاید افغانستان له حکومت سره د راتلونکو ورځو د سولې په خبرو کې په افغانستان کې د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو له وړاندې سره مخالفت وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ځلونو ویلي چې له افغانستانه ټول پوځیان باسي، خو په عین حال کې د تیر کال په منی کې فاکس نیوز راډیو ته وویل چې د تروریستي ضد چارو لپاره به یو شمېر امریکایي پوځیان تل په دې هیواد کې وي. په افغانستان کې داعش، القاعده او یو شمېر نورې سختې ډلې هم شته چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه یې خپل امنیت ته خطر ګڼي. د جمهوری پال سناتور لیندسی گراهام په شمول د کانګرس یو شمېر غړي د دې پلوی دي چې یو شمېر امریکایي پوځیان باید د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو د نړیوال بحران ډلې غړی اندریو واتکنسن وایي داسې ښکاري چې طالبان د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د امریکایي پوځیانو له پاتې کېدو سره موافق نه دي.
اروپایي چارواکو له بلاروس څخه غوښتنه کړې چې د مظاهره چیانو او توقیف شوو کسانو له زور زیاتی سره نه لاس واخلي. اروپایي ټولنې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله انتقادونه او فشارونه زیات کړي دي. دا مظاهرې د ولسمشرۍ تر هغه ټاکنو وروسته پیل شوې چې اروپایي ټولنې نه آزاد او نه هم عادلانه بللي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د اروپایي ټولنې فشارونه په زیاتېدو دي. دغه فشارونه د مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله زیات سوي او مظاهرې د تېرې یک شنبې د ولسمشرۍ تر هغو ټاکنو وروسته پیل سوي چې اروپایي ټولنې نه آزادې او نه هم عادلانه بللې دي. تېرې یک شنبه د رای ورکولو له مرکزونو د باندې د نظر پوښتنو او 80% شمېرل سویو رایو له مخې مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی د شپږمې دورې ګټونکی وګڼل سو. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 6200 کسان نیول سوي دي. د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د دغو ټاکنو نتیجې رد کړي مجبوره سوه لیتوانیا ته ولاړه سي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې پرون اروپایي کمیسیون ته صلاحیت ورکړل سو چې د بیلاروس پر خلاف د بندیزونو وړاندیزونه طرحه کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي په بروکسل کې تر دې غونډې مخکې د بیلاروس چارواکو د سلګونو توقیف سو کسانو خوشي کول پیل کړي دي. د اروپایي کمیسیون ویاندې ویفیان لونیا پرون جمعه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
په واقعیت کې د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وندر لاین ټویټ کړی چې د هغو کسانو پر وړاندې اضافي بندیزونه غواړو چې له ډیموکراتیکو ارزښتونو یې سرغړونه کړې یا یې په بیلاروس کې له بشري حقونو ناوړه استفاده کړې ده. هغې پرون جمعه ماسپښین د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په بحثونو کې هم د اساسي ازادیو او ډیموکراسۍ لپاره په بیلاروس کې د خلکو د حقونو کلک ملاتړ څرګند کړ.
په همدې حال کې د اروپا د شورا مشرې ماریا پژ ژینوویچ بوریچ هم له بیلاروسي چارواکو غوښتنه وکړه چې د مظاهراتیانو یا هم توقیف سوی په وړاندې د زور زیاتی کارول بند کړي. میرمن بوریچ ویلی د اروپا شورا تیاره ده چې له بیلاروس سره د اصلاحاتو د پلان په طرحه کولو او عملي کولو کې همکاري وکړي. پرون هم څو زره کسان د بیلاروس په پلازمینه مینسک د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول سول. دوی د تیرو ټاکنو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه درلوده. د مینسک د ټراکټورو د کارګرانو ټولنې د دغه اعتراض رهبري کوله چې وروسته د ریلګاډو او نورو صنعتونو کارګر هم ورسره ملګري سول او په ناتایید سو راپورونو کې د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 40,000 یاد سوی دی. الکساندر لوکاشینکا پرون پر ټلویزیون وویل په کارځایونو او فابریکو کې د کارګرو اعتصاب او په اعتراض کې برخه اخیستل د صنعتي اتحادیو پر راتلونکي منفي اغیز کوي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
بیا هم اروزګان ته ځو. اروزګان کې تیر 45 کلونو وروسته د شولو فصل یو ځل بیا شوی. کاروندګر وایي د شولو له کښتونو څخه خوشاله دي ځکه اقتصاد ښه کیږي، مځکې له مرضونو خلاصیږي او له شولو وروسته یې مځکې ښه حاصل ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټ څخه نور تفصیل راکوي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بي ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن الولادی چې په خپله 3 جریبه ځمکه یې شولې کرلې دي. دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندېږي او پر تندي هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو په روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بېساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي و. پس د سوزبار به په وار وختوبن نور وخت شالی نه دا 6 کاله اوبه ډېرې د خیر در ځای چې تنالي کې ډېرې کړه سوي دلې ګل ګل ځای چاو چا کړلې. بس دا 100 کاله 6 کال بیا د خیر کال اوی دی اوبه ډېرې دي نه وا جوړ سوي دي نه رود دونه کمبوت کړی دی رود ګر په چاو سوي نه په خوا په لسکام ورکړه 6 کال اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې 2 ډوله نری او سپین وریجې کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډېرې ګټې لري. اقتصادي ورسره ښه کیږي. کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصیږي. ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د وریجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړي دا وطن به سل په سل چې آباد شي ټوله کې به آباد شي. دا مسلمانان به شالي وکوي پسلنې به آباد شي د مني وده پسرلي وده درې پاسن ځکه به ټول آباد شي. دا مسلمانان به غریبي وښو کې دا ګول دا وزه روخانه ده ټوله خرابه پرته ده. 2000 به جریبه ملک دی وایي دغه روخانه ته وینې روخانه داګه د رود وړي ده. دا بس آباد شي د ونه کښته رود وړي ده د ونه په تنګیز کې رود وړي ده په جراوت کې د ونه رود وړي ده.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ لسین د خړوبېږي. د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکتار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر 10 پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي. سږ کال
تقریبا 10 دانې دونه لنکل روچ د بغداري او مالداری ملي پروژې لپاره کېږي. څنګه خاوتین خېلکار یعنی تر تاسو نن وی کال په جریان کې یو پروژه راځه تور کړی ده چې قرارداد هدي تقریبا یو 300 لک نور دې زړه باندې باندې شوی دی. دا پروژه په تدیسر موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي ترینکوټ کې شولو کرنه نور هم زیات
د کرنی او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچیت غړي فوزیه کوفي پرون په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوې ده. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو په برید کې شوګله شوې ده. دا ننګرهار په گوشتی ولسوالۍ کې پوځي تطبیقات وشول. دا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو، کمانډو، ضربتي، پولیساتو او هوایی ځواکونو برخه درلوده. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون جمعه په تګاب ولسوالۍ کې شوې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړی او دغه وړاندیز چې د امریکا لخوا شوی و رد کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د تیرو څلور هغه ټانکرونه ضبط کړي چې له ایران څخه وینزویلا ته په لاره و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللی چې ضبطیږي. او څلور زره کسان د بلاروس په پلازمینه منسکې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دې هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ پلانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمېرنه غواړي. په دغه ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابره شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر شي. دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کلاس موږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د مارجین ویلی طالبان بندیان چې خوش شوي د نړۍ ته هیڅ خطر نه جوړي. دفترنه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په یو سمس کې وایي چې دولت باید بیړه وکړي څو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ګلزمان کمالزه له کونړ نه وایي که افغان حکومت په رښتیا سره سوله کوي نو د پاکستان حکومت سره د سوله وکړي ځکه چې پاکستان د په وینا د ترهګرو ځای دی. تازه خان سمسور له ننګرهار نه وایي د حکومت لخوا د بندیانو خلاصول یو ښه اقدام دی خو اوس باید یو ټول شموله مذاکراتي ټیم جوړ کړي او په اوسني مرکچي ټیم کې تغیرات راولي. دوستانو اوس هم کور کلی پروګرام خبریږي او ورپسې د ګوړې اچار مه هیروي.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه می اومنه. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولی شي او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوی کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور ترڅنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ګران دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دي چې د انساني کی خوري. حسود انسان د نورو خوشحالۍ مالداري نشلیدلی او ځان سره تل په جنگ او خفګان کې وي. دا موضوع زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروفه وي، د نورو په حق له فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره لدی چې خپل شخص پر رواني او نورو ناروغیو وخته کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې دې سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلوده. نوموړې په دې هکله داسې غږېدلې ده:
و بخیلي ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې هغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش و ظرف مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او سود به یې خوړو او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه یې نه زه به پوهېدمه چې دا بخیلي کوي. ما به ویل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردی نه یم، مثلا د دې د ورور مېرمن یم، باید دا خوشحاله شي هغه شي. مګم هغه برعکس همداسې عادت یې و، په هر څه کې به سودي او بخیلي کوله. او ځان به ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، معاش لري، زه یې نه لرم. ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم، بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسې چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپله یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلي او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
والا بخیلی خود سه ده چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې والا دا ورور مې ډیره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې والا دا موټر لري، جایداد لري، ښه وظیفه لري، وزینه لرم، د همغې نه بغس کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مه ګرځه، یا وګرځمه، یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلی همدغه شی ده. شخصا ما سره بخیلی یاره داسې، زه خپله دغسې بخیلو خلکو سره نه ګرځمه، نه مې خوښېږي بخیلو خلکو سره، مې خپله نه لګېږي. خپله بخیل نه یم، د شکر ده. او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک داسې یو زړه راکړی ده د بخیلي راکبه نه یي. او که بخیلي وکړي مجبور شي د هغه نه لاره چپه کړي، نو آینده کې نور مشکلات هم جوړېږي. د بخیل سړي سره په لاره ګرځېدل هم ورسره پکار.
هر هغه موضوع چې یو شخص ته ستونزه وي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولی شي، ځکه ټولنه جوړه له اشخاصو ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی:
حسادت او بخیلي پایلې دا دي، ځکه د نام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلي دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث د پراګندۍ د فامیل، جامعه او د خپل ضرب رسول د شخصیت او انسان کې دوستان د لاسه ورکوي. فامیل کې هغه کوم اعتماد باور لري هغه له ماینې نه ځي، په جامعه کې له ماینې نه ځي، ځکه په نوم د حسود و بخیل ماینده مشوره کیږي، نور خلک ورنه فاصله نیسي. او خپل شخصیت ته خو هم ضربه رسیږي، او څوک نه غواړي هغه سره یا دوستي وکړي، هغه سره روابط وساتي. باعث دي ده کې چې د خپل شخصیت هم د لاس نه ورکړه، او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاس نه ورکړي.
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري، دیني عالم مولوي نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي:
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه ویش تا کړی دی. دا ګواد په دې ما لکه تند چې پوهېدلی د الله باندې پیرزو دي، نو ته بیا ولې بخل باندې کوې؟ دا خو اتیا د الله چې ور ضرور کړی دی، خو خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. الله تعالی چاته عزت ورکوي چې خوښ یې سي، او چاته ذلت ورکوي چې خوښ یې سي. نو دغه عزت چې الله ور ضرور کړی، او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې دی انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدر من دوستانو دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیر بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر پیشاب اجتماعي ریښې لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشاف یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریښې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظ، د فرهنګي لحاظ، د سیاسي لحاظ، ټول محرومیتونه باعث دې ګرځي عوامل داده چې بلاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنې پیشرفت نه ده کړې، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یا سره مثلا مصروف ده په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا تاسو ورشي اداره، مثلا په اداره کې تاسو ویني چې یو سره 5000 افغانۍ معاش اخلي، یو سره 10000 افغانۍ، یو سره په زرهاو زرهاو یعنی په لکاو افغانۍ په زرهاو ډالر. دا یو عام حسادت کې یو نامتوازن برخورد ده. داسې په اقتصادي لحاظ مثلا تاسو ویني ټولنه متوازن رشد نه لري. مثلا تاسو په نور نړۍ کې وګورئ، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ و، هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریښې لري، هم ټولنیزې ریښې لري، هم رواني ریښې لري، هم اقتصادي ریښې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت ته یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا کړي، واضح ده نو چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنې هلته باید هر څوک کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نو نظر په موږ استعداد مسلک کې هغه ولې که دا بخل کوي، هلته نو باید رواني مشکلات، یعنې په دې معنا چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. هلته ویلی شو چې دا رواني شیلې ولې موږ په ټولنه کې مختلف اړخونه لري. اقتصادي زیاتره دي، رواني برابر دي، موږ سره دي، ټولنیز هم دا رقم دي. یعنی دلته موږ هر اړخ کولای شو چې وڅېړو، ولې پر خپلې وادو کې به کېدای شي چې رواني برخه یې ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته هغه ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو یو ورځ په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته موجوده. یعنې دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار رواني له هغه په فشار راځي، او که من کیږي د نور په مقابل کې ډېر احساس کیږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي، یا چټیږي، او ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخور کوي، دی څه نارامه ده، فکر نه ده، بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد دیږي ټولنې ته رسېږي. وخت چې ده ځان ته ورسوي، نو واضح خبره ده، خو په هوا کې ژوند نه کوي، په مرو کورنۍ کې ده، په مرو ټولنه کې ده. دا چې هر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، او هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د هېواد دپاره دغه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، واغ سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنې تداوي دا معنی چې د هغه روان تداوي شي، پلار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنې هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره مثلا دغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي، کیدای شي د بخل او حسادت
شي. او یو تعداد داسي چې امکان لري هغه راشي، مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دی به پوه شي کنه. مثلا که یو د یو باسکل ضرورت شته، ټول کور ورته برابر، که مثلا یو ښه لباس غوړی شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو ښه موبایل غوړی شاید ورته برابر کی اما کده یو ښه موټر غوړی لکه چې نور او دوی وګوري چې پلانې په موټر کې روزت چاده یم او هغه د څه خوب کول لري په یو کرایي کور کې یم هغه مثلا سفر خارج ته سفر کې یو ځتر خار نه شم پلی دا هغه جبد پیسو ډک دوه ما په جېب کې و روپې نشته دا هغه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دوسه دا باید هغه کسان سره چورتوي چې تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلی په یوار نه دي رسیدلی زمانی نیولای وخت نیولای تلاش کړی د زحمت کړی دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ هغه په ځان مطمئن شي مو ته کی شي بعد یې دې هغه مرحله په مرحله د هغه د اړتیا چې دي یا ضرورت چې دي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان استاد
ژوندۍ وشي
ګران دوستانو دا هو د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
وگو آوریدن کو سلام د کرونا په وخت په پکتیکا کې غنم ورک شول په کابل کې د تنفس ماشینونه او په نور ولایتو کې په خریداریو کې وهینې وشوې او هغه د سولې کیسه او دوه سره حکومت خو لا مې یادوي د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل او قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي د خبرونو تفصیل در په در آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا درېو اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډېر ګران او نازولې دي او هېڅ هم نه ورته وایي خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو درېو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي خبر زیاتوي چې له همدې امله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم پسې ونه رسیږي
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي و چې د قانوني غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نه شي کولی او ورستای خبر دا چې اوس قاچاق بران د ملی وحدت پر روحیا قاچاق کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې له همدې عمله اوس قاچاق بران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي. آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
اوس د لشم ګل بردبار مرکه در اورو چې پوه شئ چاپلوسي څه ته وایي.
بردبار صاحب، کلم رای خپل ځان اوریدونکو تارو پیژنې نو خوشاله بشو.
اولینا اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندې لره. خلک می چاپلوس بولی خو نوم لشم ګل بردبار دی، په لشم خیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوي؟
په خو هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. په خو هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم او اوس مې هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره ده. صاحب،
خلک چاپلوسي بده ګڼي او چاپلوس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپلوسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب
رښتیا وایې، دغسې خدا
څومره هوښیاره جلۍ صدقه دي شم چې دومره سر په خبره ورسېدي. چاپلوسي یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپلوسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنې چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلې به سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا بجګوټی ټکوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دي شم د حافظې او تیز فکرې حرکتونه، دا ټول د چاپلوسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپلوس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
سیاسي ګټې هیڅ شی دي؟
ماهر چاپلوس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غوندې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دي واله، که رښتیا درته ووایم هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپلوس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دي واخلم.
مننه لشم ګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوئ.
لتا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعم خدا ډیر لایقه او خیره جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي. څه خدمت دی وکړم اوس؟
مننه.
لتا هم مننه، تشکر. خیر ویسی د نیک او صالح اولادونو.
بهر کې د لور له ورکولو نه یو مقصد پیسې وي چې مور و پلار ته یې راولېږي، خو چې نجلۍ بیچاره په هره بلا واوښته نو واوښته.
الو الو غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مورې سلام، څنګه؟
وی شکر ده چې غږ می دی واورید لوری. خایم ته څنګه یې؟ درته صدقه می کی لوری.
مور جانه
ولی جانه لوری په تنگ سوی یې که څنګه؟
مور چه در ته وایم، دماله اله چه خبره، لیوانه کیگم.
ولی چه خبره ده لوری؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته او شکنې دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس مزر مړه کړي چې بېغمه سم.
ولې څه خبره ده، ښه ښایسته مېړه لرې په اروپا کې، هر ورځ دې دانسخانو او پارکو ته بیایي، نور نو څه غواړې لورې؟ کبر مه کوه چې بیا به لکه د موږ ټوله ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوې.
چېرته دی دغه ښایسته؟ ما خو تر اوسه نه دی لیدلی.
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی؟ چېرته تللی؟
څه خبره یم ورک دې شي، اوس یې پلار وایي چې ما کړې.
څنګه پلار وایي چې ما کړې؟ خواښې دې څه وایي؟
خواښې نه لرم.
نو له خو سر سره دې نور څوک اوسېږي؟
هېڅوک هم نشته، یوازې زه یم ورسره. نږدې لاس راچولی و، خو ما ورته وویل که دې لاس راوړ پولیس را خبروم.
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته ووایم چې دا ته یې چا ته ورکړې یې. ځه بیا به ټلیفون درته وکم. الو،
سلام مورې.
وعلیکم لورې، څنګه یې؟
څنګه یې مورې، خو دغه میال دی.
لور جانې شکر وباسه چې خارج ته لاړې. ګوره نوره دې ژړا وانه اورم، تر سترګو دې جار شم.
مورې دا څه وایې؟
لورې د مېړه پوښتنه مې دې له پلاره وکړه، همدغه دې مېړه دی، خو سر دې څو کاله مخکې مړ شوی و.
همدغه زوړ سړی؟
لیوانی، ځه لورې په خارج کې سړی نه زړیږي، ورسره خواږه شه چې موږ ته پیسې راولیږي. بلا دې واخلم لورې.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا وریاخل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3.
نرے نرے خوگی کی لمی نرے نرے